سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي تاسو مخک لاساتای رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې د امیر خطه وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. دا دی وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایی پا دی کمپاین که با نیشت دولس میلونه لپینزو کلونو کموم را ماشومانو تا دا پولیو یا گزند ساتس کی ورگرل شی. بل پلاو دا خیبر پختونخوا روخته چارواک ویلی دا اپریل یوشتمه تر وویشتمه با پاشپک درش زلو که نیشت و میلونه لپینزو کلونو کموم را ماشومانو تا دا پولیو واکسین ورکلی. افغانستان و پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا ګوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې. په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډېره پرې له 50 کلونو کم عمره ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له ایران سره مو مذاکرات خو. ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند په تړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکا یو ایرانی چارواکو تر منځ په عمان او ایټالیا کې له دو ځلي خبرو اترو وروسته د لومړي ځل دی چې ټرمپ دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایرانی چارواکو هم تاییده کړې چې له امریکا سره یې مذاکرات ښه وو او پرمختګ پکې شوی دی. د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او غزې په اړه خبرې وکړې. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسي بيپلو ټالووتوکو او توغندیو یو ځل بیا د اوکرين پلازمینه کیف یو شمیر نور خارونه په نخښه کړی دي. په دې بریدونو کې په خیرسون ښار کې یو تن ټپي شوی دی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من دی اوکراین او روسیا پروانه ونه کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکراین د روسي پر بلګراد ښار د توغندیو او بيپلو ټالووتوکو بریدونه کړي دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلي نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولی چې له ناټو سره یو ځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراني چارواکو ترمنځ د روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چرته د اوکراین او روسیې ترمنځ ژر اوربند ونه شي، امریکا به له دې مذاکراتو ووځي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پرون د شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنس د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوي دي. روټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی دی وانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل ته تللی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو لومړی هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته له هغه سره وکتل. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلی شئ. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ، قانونو، تیلو، ګازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پانګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکي ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اواز لري چې د پردې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره، مقاصد لپاره سلطه افغانستان له سره ځي.
رانی با پا دیارا سر جوزیات خوری گواندی پاکستان دبور شو چه حال تا افغان کدوال شکایت کوی؟
خلق نیسی ده خلقونا پیسی اخلی، خلق پارکونو تا نیسی تلی باندی نیسی راوه تلی.
اندرنگ خوست با هم مرشو چه حال تا هغز ونان چه سپورت کوی ده امکاناتو بوختون کری. تا خبری خبروانی با پایی که بساس پیغامون هم لرو نریوال مطالبو تا هم تم کیگو. نور موضوعاتم شده ملتی هم غورم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه از فريده سيالي مو په تخنيکي چارو کې سره قادر جلالوف دی. قزاقستان وایي چې د ریل پټلۍ، قانونو، تیلو، ګازو او نورو زیربنایي پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدراعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې نې د سرنګوالي په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، ګازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلي چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولتک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت طرحه برابره کړې او د قانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدراعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلي چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپلو صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خام موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسائل بشري او مسائل مدنی وی برزونه مسئله برزونه منافع اقتصادی شان مهم است.
اغوی تا بشری او مدنی مسائل مهم ندی، اغوی تا اقتصادی گرد مهمی دی. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخه اساس موقعیت لري خپل ګټې وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوي سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغیزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرسته اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پارونکې ده.
د قزاقستان هیواد نږدې کېدل افغانستان ته اصلا د سیاسي آواز لري چې پردې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو دپاره مقاصد دپاره سلته افغانستان ته سره ځي. روسیا هم د اول د مرکزي آسیا بې طرفه هیوادونه لکه قزاقستان ته راوړاندې کوي، له قضایا او احوال نه ځان خبروي او زمینه مساعدوي د خپل اهدافو د تطبیقولو دپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه ایستلي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
افغانستان د تیر جمهوری حکومت د امنیتی ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګری وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډي کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه اورو.
د کډوالۍ د کړکیو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت له یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځانوژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځانوژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګاونډی وو ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه د پی ټو پی ون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړې وه، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شوه او دا د دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځانوژنې ته اړ شو. د ځایي سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودې او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خپره شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیر حکومت له ړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وې. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښه په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځانوژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفایی په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځانوژنه وکړه. د دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغاني کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او زکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځانوژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی ون کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 1 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تګ کیس لري ورته اندېښنه لري.
امریکا او کارونه او کیسونه ټول هم داسې ګرځېدلي دي. موږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه یو، که چېرې موږ د پاکستان د اکبري ستلو په لړۍ کې موږ هم برابر شو، موږ هلته د مرګ په کجېدو سره مخامخ یو، هلته موږ ژوند کولی نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام درې میاشتې ځان د یک شنبه پورې د اپریل په 6 پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنوري په 6 په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډول و. دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډېری یې د پاکستان، قطر، متحده عرب اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خوراندې خمن شوي. د امریکا حکومت ویلي آن هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالیو اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدون کی چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوی وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوی او اوس یې هم ډیرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مو چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړي د هېواد دوه پټې راپاتې دي چې برنو وش زیات بېخي اندېښمن وکړ د نرم را نوړي ټول ډیونې مات کړي دي.
دا سر په سر کې موږ اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړي دا دې ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خیوړې دا ټولې هغه شاته دی پټې ور پاتې شاته یو پټې ور پاتې شاته پیځ پټې ور پاتې دي.
پس سره به دغه موږ به وسیله دوه سیوا جنون شان شو راځي موږ دلته کومه کونه کې موږ را بس کومه کونه کې موږ خریه ما بس کومه کونه کې موږ د هڅه فلز کې بل موږ د پښې خطرام د خپل سیوی دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دغه دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام و. موږ د حکومت نه غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د دې چې دا چې یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایم سه لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی، نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوی بیا به هم هڅو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیز حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چاره یې کړی دی یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا غو خپل وزارت سره هم شریک کړی دی، مؤسسات سره هم شریک کړی دی، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دی، خلکو غاګ مو رسوله او تر ډیر اندازه مو دی خلکو ان شاء الله سریزه کړی دی، کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز د آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز باران و طوفان نلری چه لکبله ستر ستر سیلابون راوزی او زین وقتونه د آباده او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی د زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونو پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا ده برخه که ده بنسطیز و پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلق و سردیده گواخون و دراکمول و امکانات پا هیچ شمار دی.
لخبرونو ور آخوا
ورنده با ساس پیغمون هم در توبل رو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د ځورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوی ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام راوړو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د ځورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره 4 بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به 4 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نیسي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلی دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه وي. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې څه مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالي چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشت سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهر چې دی دا ډېر په شرکې سر روان دی او همدغه رنګه د افغانانو سیمو سره ډېر زیات مخ کې. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس ځوروون نه او همدغسې پیسې اخیستل او همدغسې نورو مشکلاتو سره مخ دي، دوی ته پیسې اخیستل کېږي او ضرور کېږي.
یو بل افغان پناه غوښتونکي چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نو غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تعصب سره له موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس له موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایلونه د شانس ول له موږ نه یې راواخیستل او بېرته سکله راغلو نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خوا را اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ورته ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللي پلاوی ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند د مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړئ. کولای شئ چې هلته د ازادي رادیو ځانګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړې توګه ورزشکارانو اندېښنې در سره شریکې کړو چې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ وکړي. ورپسې هم ساسي پیغامونه.
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دي د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونی د یکشنبې ورځې ناوخته د کرکټ د تیرو اخترزو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې مشال رادیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
له ټولو تجارانو څخه همدا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي او یو خوا د لوبغاړو دغه دغه د کمیتوب هغه سي او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریډ 2 ګریډ 1 همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلو بلو ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوی د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شردل دانش وویل
دا زمونږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اخترېزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایر کړو، نو د هغې له جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اخترېزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرستې وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په 14 کلنو، 19 کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مځکې غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زوی رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریاک بند کړي دي، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بله ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکړي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وعدې مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریا کې لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکیني نه وه، دوغنه غربت نه و، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریاک چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلا نه کېږي، لس خرواره چې دی د کاله خوري یا ته خرواره خوري هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کوي، نو دی د کور نور شان په چش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي، او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپله ماښام پر ډوډۍ اوس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي، ټول پاکستان و ایران ته واوښتله، او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي، نور دولت ورته واوښتل. نو ځکه چې خپله ماښام ډوډۍ نه لري، خپله ماښام په ډوډۍ پسې اوګار. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.